द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې دراغلو سیلابونو لامل د شوو تباهو په اړه سبا یعنی د ګل پورس ټولګوندیز کانفرنس را بللې ده خو په دې کانفرنس کې د ملک تر ټولو ستر حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې شوې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل با هم سبا د خیبر پختونخوا حکومت خپل هم منصب سره یې چې د صوبې او وفاق ترمنځ اختلافات هوار کړي دا په داسې وخت کې کیږي چې هم سبا به د 1.3 بلیون ډالر د قرضې کیست د منځوري په سر د IMF غونډه هم کیږي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اگست په 9 د افغانستان په اړه غونډه کوي چې په کې به په دغه هیواد کې د بشري او اقتصادي حالاتو باندې خبرې کیږي دا غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوې سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې راغلي د سیلابونو او د دې د لاسا شوو تباهو په اړه سبا د ګل پورس ټولګوندیز کانفرنس را بللې ده بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د هغه ګوند په خپل سر د سیلاب ځپلو لپاره د نړۍ نه مرستې راټولوي ځکه چې په موجوده حکومت څوک باور نه کوي پاکستانی میډیا تر مخه د وزیر اعظم لخوا را بلل شوی ټولګوندیز کانفرنس به سبا ماسپخین په وزیر اعظم هاوس کې کیږي چې پکې د حکومت ائتلافي او نورو ټولو ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه کانفرنس ته نه دی رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس کې بعد د سیلاب نه په ملک کې مختلفو سیمو کې شوو نقصاناتو د سیلاب ځپلو د بحالۍ او د مرستو په لارو چارو غور کولی شي دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان کې د پشکال د بارانونو د لاسا راغلو سیلابونو په لویه کچه تباهي خوره کړې ده د قدرتي افتونو په موقع د انتظام ساتنې ادارې NDMA تر مخه په دغه بارانونو او سیلابونو کې تر زرونه زیات کسان مړه شوي دي په لکونو کورونه وران شوي دي فصلونه سړکونه او پلونه اوبو لاهو کړي دي او د خلکو په لکونو څاروي هم مړه شوي دي سیلابونو کې په لویه کچه د شوې تباهۍ باوجود هم پاکستان کې د مرکزي حکومت او په دوو صوبو پنجاب او خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ تاوتریخواله روان دی بلخوا پاکستان د عالمی ټولنې نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده چې په دغه غږ برطانیې پاکستان سره د 1.5 میلیون پونډو د مرستو اعلان کړی دی دغه شان متحده عرب امارات او آذربایجان هم پاکستان کې د سیلاب ځپلو دپاره د مرستو لیږلو اعلانونه کړي دي په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړه شوو کسانو شمیر تر 1,033 نه اوښتې ده او صد پاسه 1,500 کسان زخمیان شوي دي په مړو کې لږ تر لږه 450 نارینه او 200 نه زیاتې ښځې او 300 نه زیات ماشومان هم شامل دي د چاپیریال د بدلون مرکزی وزیر شیری رحمان ویلي چې د سیلاب نه مړو شوو خلکو کورنو ته به 1 کس په سر 10 لکه او زخمیانو یا هغه خلکو ته به 2.5 لکه روپۍ ورکول کیږي چې کور ته زیات نقصان رسیدلی دغه شان د چا کورونه چې مکمل تباه شوی دي هغوی ته به هم 1,500,000 روپۍ ورکول کیږي د روانو سیلابونو نه په 13 ساعتو کې 119 نورو خلکو هم خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي او 1 کسان زخمیان شوي دي د قدرتي آفتونو د انتظام قومي ادارې NDMA د تازه شمیرو تر مخه د جون راهسې روانو دغو بارانونو او سیلابونو کې خواوشا 9 لکه کورونه او ودانۍ تباه شوي دي او 3.5 زره کیلومتره نه زیات سړکونو ته هم زیان اوښتی دی حکومت وسه پورې د غبارانونو او سیلابونو د لاسا د شوو زیانونو اندازه 1,940 روپۍ لګولې ده او د پاکستان حکومت په خواست باندې نړیوالو ادارو د سیلاب نه اغیزمند خلکو سره د مرستو لپاره 50 کروڑ ډالر اعلان کړي دي د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل با سبا د خیبر پختونخوا حکومت خپل هم منصب سره یې چې د صوبې او وفاق ترمنځ اختلافات هوار کړي دغه خبرې په داسې وخت کې کیږي چې هم سبا به د 1.3 بلیون ډالرو د قرضې کیست منځوري په سر د IMF غونډه هم کیږي د دوانو ترمنځ د خبرو اترو مقصد هم د IMF پروګرام په لار کې موجود خنډان لري کول دي د خالی پورس د پاکستان انګریزي اخبار ډان سره خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د دې خبرې تصدیق وکړو چې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره د ملاقات د پاره خبرې کړې او دا چې هغه د اختلافاتو حل لټولو او د صوبې پاتې مالی وسایل جاری کولو ته تیار دی. یاد دی وی د دې ملاقات د علتونو پر شا یو علت هغه خط هم دی چې د جمعې پورې صوبایي وزیر جګړه وفاقي وزیر اسماعیل ته لیکلی وو او پکې ویل شوی وو چې د سیلابونو د تباهۍ د لاسه به سږ کال صوبایي حکومت د پاره ډیره ګرانه وي چې د آی ایم ایف لخوا د اضافي بجټ یا بجټ سرپلس شرط پوره کړی شي. یاد دی وی د خیبر پختونخوا حکومت دین وړاندې د مفاهمت یو یاداشت دستخط کړی وو چې د آی ایم ایف د شرایطو د لاندې به سږ کال صوبایي حکومت د بجټ سرپلس یا اضافي بجټ وړاندې کړي او په دغه خط د دواړو اړخونو نه سیاسي بیانونه او د تورونو لړۍ هم شروع شوې. خو مفتا اسماعیل وای دوی به د آی ایم ایف سره د دغه خط په سر خبرې نه کوي. بلخوا هم ډان په خپل خبر کې د آی ایم ایف ته نږدې ذرایعو لخوا لیکلي چې د صوبایي وزیر خط به د آی ایم ایف په معاهده هیڅ اثر ونه غورځوي. د ملګرو ملتونو شورا د اگست په 9مه یعنی سباله د افغانستان په اړه غونډه کوي چې پکې به په دغه ملک کې د بشري او اقتصادي حالاتو په سر خبرې کیږي. دا غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل وی پاڼه د افغانستان په اړه د خوراک د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د روسي ریپورت په بنیاد لیکلي چې افغانستان په موجوده کې په نړۍ کې د خوراک تر ټولو زیات د کمی سره مخ دی. امنیت شورا هم د غشان د بشري بحران ته په کتو سبا بیا د غرمې وروسته د افغانستان په اړه بحث کوي. د ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وای دا غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوې ده. نصیر احمد فائق طلوع نیوز ته ویلي د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر استازي مارټن ګریفټس او د مدني ټولنې استازي به هم په دې غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای په سبانه غونډه کې به یې غړي په ممکنه توګه د افغانستان د بشري حالاتو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي او وایي کېدای شي ځینې غړي په نړیواله ټولنه غږ وکړي چې د هیومانیټیرین ریسپانس پلان په نوم د افغانستان لپاره د ټاکلې فنډ سره نورم رسته هم وکړي. افغان طالبان وای د داسې هر قسمه غونډې هر کله کوي چې افغان ولسته ګټه رسیږي. د طالبانو یو بیان بلال کریمی طلوع نیوز ته ویلي په هر غونډه کې چې د افغانستان په اړه بحث کیږي د دوی هیله داده چې د حکومت او خلکو سره د هر قسمه ستونزو په ختمولو کې مرسته او همکاري زیاته شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا د سمینه سن تاسو مهم خبرونه اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدل په پاکستان کې راغلي خونړی سیلابونو د زرو نه زیات کسان وجلی او د بشمیره خلکو د بیکوره کېدل او پس مرکزی حکومت په دې مسله د خبرو او سلام مشورې د پاره ټولګوندیس کانفرنس را بللې ده. خو تر اوسه لوی حکومتي مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په دې کانفرنس کې د شرکت بلنه نه ورکړل شوی. بلخوا په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د سیلاب وارننګ ډیر وخت وړاندې جاری کړی شوی وو خو وايي حکومت په دې توجه ورکولو په ځای د دوی د ګوند خلاف سازشونو کې بوخت وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
پاکستان کې راغلی بدترین سیلاب کې د مړو شمیره زرو ته رسیدو او د لکونو په شمیره د خلکو بې کوره کېدو پس اوس حکومت په دې مسله ټولګوندیز کانفرنس را بللو فیصله کړې ده. بلخوا حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د سیلاب وارننګ ډېر وړاندې جاری شوی وو خو مرکزی حکومت د دې پر ضد تګلارې جوړولو پر ځای سازشونه کول. د پاکستان یو شمېر مطبوعاتي رپورټونه وایي تر اوسه پورې دا فیصله نه ده شوې آیا لوی حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف ته به هم د ټولګوندیز کانفرنس کې د شرکت بلنه ورکول کیږي او کنه. د وخت خبر پښتونخوا چې د سیلاب نه زیات متاثره صوبه ده هلته او پنجاب کې مکمل توګه د پاکستان تحریک انصاف حکومتونه دي او بلوچستان کې د پی ټی آی پلو حکومت دی. بلوچستان صوبه د سیلابونو نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. رپورټونو تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف سبا ورځ د ټولګوندیز کانفرنس را بللې ده او مقصد یې دا دی چې سیلاب له وجې جوړ شوې صورت حل باندې کابو راوستو لپاره لنډمهاله او اوږدې مودې تګلارې جوړې کړې شي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان جهلم کې یوې جلسې ته وینا په وخت ویلي دي سیلاب وارننګ ډیر وړاندې جاری شوی وو، خو موجوده حکومت په دې توجه ورکولو پر ځای د دوی ګوند خلاف سازشونه کول. په عمران خان د دې سیاسي مخالفین او په ټولنیز رسنیو تور لګي چې هیواد بدترینه سیلاب سره مخ دی او لکونو په شمیره خلک بې کوره شوي دي. خدای خپل سیاسي ګټو لپاره جلسې کوي، خو تېر ورځ عمران خان یو ځل بیا ویلي دي که سیلابونه وي او که جنگ، دی به خپلې جلسې جاری ساتي. موجوده حالاتو کې سیاسي ګټو لپاره د یو پل پر ضد بیانونو به څه ګټه او تاوان وي؟ په دې هکله خبریال عامر متین وایي موجوده سیلابونو چې څومره تباهي کړې ده، د پاکستان په میډیا د هغې اصل حقیقت نه ښودل کیږي، او که چېرې مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیلاب نه متاثره خلکو امداد ونه کړو نو حالات به ډېر خراب شي.
ایک سب سے بڑی وجہ جس کا ڈسکشن نہیں ہوتی، وہ سائیکلون آیا تھا اور یہاں کی حکومت نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، وہ بنگلہ دیش کے لوگ بھولے ہی نہیں.
عامر متین وئی دا مشرقی پاکستان جدا کے دو لویا وجہ چھ پاکستان کے پرے سوک خبریں نہ کبھی دعوی چھ ہلتا یو لوئے سمندری طوفان او سیلاب راغلے وہ، او غربی پاکستان چھ آ وقت ورسر ٹول وسائل وہ آسخ وقت کے مشرقی پاکستان خلق کی آواز پریخی وہ. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سیلاب نو متاثره سیمو په سفر دی، خو تیر ورځ د سن سکر کې حکومت د سلو نه زیات خلکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمې په دې درج کړې دي چې سیلاب متاثرینو ته امداد نه ملاوېدو له وجې د خلکو د وزیر اعظم شہباز شریف سفر په وخت سړک تړلې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د حکومت له غوښتنو وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د نږدې 1500 ملیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. کوم هیوادونو چې پاکستان سره د مرستو اعلان کړی هغه کې امریکا، برتانیا، متحده عرب امارات، ترکی، آذربایجان او یو شمیر نور شامل دي. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دوی نورو مرستو ته هم اړتیا لري او د سیلابونو له امله نږدې د 900 عرب روپو نه زیات تاوان شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت خپلو خلکو سره مرستې لپاره په ټول توان هڅې کوي. هغه ویلي پاکستان له اقتصادي ستونزو سره ښکېل دی چې د پاسه د سیلابونو بل ناورین پرې راغی. د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام کامی ادارې NDMA ویلي دغه سیلابونو د هیواد یو سل شپاړو ضلعو کې له 500 لکو نه زیات کسان اغېزمن کړي او په لکونو جریبه د کرکې ځمکو ته زیان اړولی. ادارې د سیلابونو له امله د نورو خلکو متاثره کېدو امکان هم څرګند کړی دی او ویلي دغه سیلابونو د تیر جون میاشتې له 14 نیټې څخه په ټول هیواد کې 3450 کیلومتره سړکونه، یو نیم سل پلونه او یو سل اتیا د کاروبار ځایونه وران کړي دي. د ادارې په وینا تر دې مهاله سیلابونو نږدې 900 نه زیاتې ودانۍ چې زیاتره د عامو خلکو کورونه دي او ولکه نه زیات سروې وړې دي. ادارې ویلي سیلاب ځپلو سره امدادي مرستې روانې دي چې تر مخه 150 لکه کسان ژغورل شوي او نږدې 15 لکه تنه په لنډمهاله امدادي کیمپونو کې میشت دي. دوی سره په دې کیمپونو کې د خوراک څښاک مرستې کېږي او نورو ته د سرپنا دپاره د خیمو تر څنګ نورې اسانتیا ورکړل کېږي. خو سیلاب ځپلي خلک دا دعوی ردوي او وایي دوی سره د خوراک څښاک او نور ضرورت سامان تر څنګ د سرپنا دپاره هیڅ مرستې نه دي شوې. په ټایم ضلع کې د عوامي نیشنل ګوند د ضلع مشر فضل کریم ته تور وایي په سمدستي توګه د خوراک څښاک او د خیمو مرستو ته اړتیا لري.
خوراکي موادو هم ضرورت شته، موسته ټینټونو ضرورت شته، ډېر کورونه داسې دي، کمرې پرې وتې دي، دیوالونه پرې وتې دي، لغز د ګر باندې شپې تېرېږي. د حکومت له طرفه هغو ته تر اوسه پورې نه چرته خوراکي مواد ملاو شوی ده، نه هغو ته ټینټونه ملاو شوي دي.
د ټنګ ضلع انتظامیه مشر مرستیال کمشنر حمید الله خټک دفتر چارواکي وایي خلکو ته د مرستو رسولو سره د سیلاب له امله خلکو ته د اموشت زیان جج اخستو د پاره ډلې جوړې کړې چې د خلکو تاوان اندازه ولګوي او دوی ته د کورونو او فصلونو مرستې ورکړل کېږي. په ډېر اسماعیل خان ضلع کې سیلاب ځپلې محمد علي اویل دوی تر اوسه حکومتي مرستې نه دي ترلاسه شوې.
بس اوس دغه حالات دي کنه، په شتونو باندې خلک شوري را شوري او وچ راغې نست په کورو وبو خاطه گاڑی ولاړ دی. هلته روډ واړه بند ده، بلاک ده او گاڑو کې د مال خرابېږي لګیا دي، هیڅ څوک نه دی را.
د ډېر اسماعیل خان د انتظامی مشر ډیپټي کمشنر نصر الله یوسفزای دفتر چارواکي وایي د سیلاب ځپلو سره امدادي مرستې ترسره کېږي. له ډېر اسماعیل خان څخه پېښور ته وتلی سړک د گاڑو تګ راتګ لپاره په ارضي توګه خلاص کړی شوی، خو د اسلام آباد، کوټه او کراچۍ لارې لا بندي. د دوی په خبره په زیاتره سیمو کې د سیلاب اوبه ټیټې شوې خلا سیلاب په مکمل توګه ادرېتلې نه دی. ادنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان.
اگر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور په خیبر پختونخوا کې پلکونو خلک د سیلابونو له امله بې کوره شوي دي. ګڼ شمېر خلک په ارزي کیمپونو کې اوسېږي، خو په خیبر پختونخوا کې داسې سیلاب ځپلي خلک هم دي چې کلی یې اوبو کې ډوب دي او دوی د سړکونو په غاړه باندې په اوسېدو مجبوره شوي دي. د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پېښور او چارسدې ترمنځ موټر وی باندې موجود د دې خلکو کورونه په اوبو کې ډوب شوي دي. دوی د سرپناه لپاره د پلاستیکو لوپټو، سادرو او د بوټو د څنګه نه ځان باندې سوره جوړ کړی دی. دوی سره په دې کې زنانه او ماشومان هم موجود دي. دلته اوسیدونکي وایي د حکومت لخوا ورته نه خیمې ورکړل شوي، نه ورته خوراک او اوبه ورکړل کیږي، او نه یې د درملنې بندوبست شوی دی. حبیب الله سره د خزی او ماشومانو بچو ځان باندې د پلاستیک سوره جوړ کړی دی. وای کوری په اوبو کې ډوب شوی او دوی دلته په اوسېدو مجبور دي. د سړک په غاړه میشت د خلکو کې ډېرې زنانه هم لیدل کیږي چې ورسره ماشومان بچي هم دي. دوی وای یو خو د بچو ګرمۍ کې ناستې او خوراک اندېښمنې کړي، او بل خو دوی په خپل هم د مشکلاتو ښکار دي. ریپت بیبي ډیو ته وویل خپل ماشومې لور ته په کولاو میدان ناستې له وجې پی نشي ورکولې. په خپل هم ټوله ورځ ناستې، د ورځې په سړک د ګاډو تلو راتلو له امله نشي سملاستې.
پردی سړی پدې لارځي راځي نو بده خبره
سم لاستین نشوي.
نه نه نشو.
د خبر پښتونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنګش دی وته ویلي دوی به هر متاثره تن ته مرستې رسوي، او تر څو چې اوبه په کلو کې موجود وي دا خلک به په ارضي کیمپونو کې
که برابر نو نشو نو زموږ امید دی چې دا به یو ورځ دوه کې دا اوبه کوزی شي، او چې څنګه څنګه اوبه کوزیږي نو بیا به خلکو ته دا بحال شي. خو که مخکې ورځ دوه درې چې کله پورې حالات سیټل شوي نه وي موږ به خلک نه پرېږدو، ولې چې د هغې حفاظت موږ دپاره ډېر ضروري دی.
د پاکستان د پتونو په وخت د نظم ادارې NDMA په وروستو شمیرو کې ویلي د جون راهسې په بارانونو سیلابونو کې په پاکستان کې نږدې 9 لکه کورونه وران شوي، 3000 کیلومتره نه زیات سړکونه وران شوي، او نږدې 900 اربع روپۍ تاوان اوښتې دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، چارسدا.
اذر من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا نوخار کې په سیند کې د سیلابي اوبو کچا د معمول نه ډیره لوړه ده، او رپورټونه وایي نږدې آبادۍ ته ویلې شوي چې کورونه خالی کړي، او د دې تر څنګ د اوبو د زیاتوالي له وجې پوره پوره کلي هم په اوبو کې ډوب دي، او د خلکو مشکلات لا نور هم زیات شوي دي. د ضلعي انتظامیه وایي امدادي کارونه روان دي، او په ارضي کیمپونو کې بې کوره خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکول کیږي. د دغه امدادي کارونو په اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا نوخار کابل سیند کې د اوبو کچا یو ځل بیا سیوا شوی، او د اوبو په غاړه ځایي اوسیدونکو مشکلات لا نور هم سیوا شوی. په نوخار ضلع کې د کابل سیند په غاړه کندرو کلی هم په اوبو کې ډوب شوی، او د کلی اوسیدونکي وایي یوازې خپل سرونه یې بچ کړي، نور د کور سامانونه یې په اوبو کې ډوب دي. ځایي اوسیدونکي اسد خان وایي په کلی کې یې د 200 نه تر 300 پورې کورونه په اوبو کې ډوب شوی.
شمالم لړو مالګیا غانم لړې او سم زوروانی مده خپل کورونه ته دیکھ شیشی کلر پکیر یو شی بستاری پاتی اس میں پلار دادا والد سے ناس تو علاقہ تا کٹون نہیں روڑی مارا پلار ما تو مکمل ہونا شو چھ ما کٹون راغشتو زما سر دایو خواستے چیک دیکھ دار تو رسی پچینٹری کے نو تیل تمک او پکالج کیما کا پلاکی خان پر تیرا کیما کا وا تراش مو کا گورا کیمرا گوردا لال کا پلان کے کوڑا چاری
دو خیبر پختونخوا د ابوخور محکمہ وای په کابل سین کې یو ځل بیا د ابو کچا زیاته شوی او دا وخت د سین ندرې لکه 9000 او سلور اتیا سیلابي او بتریږي او ځلی تنظیمي وای په دې کې نور هم اضافه کیږي د ابوخور د محکمه د ریپورت مطابق نن سهار په کابل سین کې د سیلابي ابو کچا 2,98,000 کیوسک ریکارډ کړی شوی په خیبر پختونخوا کې د اپتونو په وخت د مخنیوي اداره پی ڈی ایم وای په 13.5 میاشتو کې 268 کسان د سیلابونو له وجې مړ شوي او 272 جوبل شوي هم دي تر ټولو زیات خلک په کوزه خیبر پختونخوا ډرسمل خان کې اویا کسانو ژوند د لاسه ورکړی د نوخار دلی انتظامیه وایي چې په ضلع کې بیړني حالت دی او د ژغورنې کار هم روان دی د انتظامیه په وینا د سلو نه زیات ارضي کیمپونه جوړ کړي شوي او ځپلې شوي خلک په دغه کیمپونو کې ساتل کیږي خو ځایي اوسیدونکي سراب خان وایي نه غواړي چې کیمپونو ته لاړ شي ځکه چې هلته هغوی ته هغه سهولتونه هم نشته او بیا په دغه کیمپونو کې د زنانو د پردې خیال نه ساتل کیږي سراب خان وایي چې په کندرو کلی کې کور په اوبو کې ډوب شوی او وایي زمکو فصلونو او سارو ته نقصان رسیدلی
دې ټیم کې د 9000 روپو کچالان غنی 10000 روپو د دې کور ډوب دی واړی بوتلی په بل کلی کې اوسیږي ټینټونو ته موږ زنانه شو بوتلی چې دوی انټری چې موږ زنانه بځې انټری به کوي 6,00,000 روپیا راکوي کنه هم به زنانه نه انټری به په ټینټ کې نه کوي تاسو د دونر ویجو د پاره مولا زنانه بوځې به انټری کوي دا تاسو راشي په دې کورونو وګرځئ چیرا دلتا لارې لاسه می دونه گزاره کیږي چې تاسو وګورئ تاسو وګورئ چیرا کم سړی اقدار دغه ته خپل حق ملو شي تنو خار نه خلک راغلي دي غریبانان متاثرین دي کورونه په وبو کې دی په کالج شي په سکولونو کې وغیرہ ته دي نو هغه لا چې کم دی ایلر ویجی روري نو دا سم خلک په ورخطا شي
د بخور محکمه وایي دا وخت د نوخار ضلع په شمول په اٹک خیرآباد ورسک او د دې سندونو کې د اوبو کچه لوړه ده او په نوخار ضلع کې د اوبو کچه نور هم زیاتیږي او د سند په غاړه پرته آبادې ته یو ځل بیا د کورونو پرې خودو ویل شوې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
اگر من اوریدم خدا وایس اف امریکا ډیوا ده د سواد د سین په غاړه سیلاب لوی زیان کړی دی او نږدې کورونه هوټلونه او بازارونه یې ډوب کړي دي همدغسې د سواد مدیان درب کلی چې 15 کورونه پکې وو او هم اوبو ډوب کړی دی خو خلکو یې نږدې نورو کلو کې پناه اخیستې او د خواوشا نورو کلو خلک دوی له ډوډۍ او استوګنه ورکوي فیاض ظفر یې نور تفصیل په خپل رپورټ کې وایي
دا وخت کې زه د تسیم مدین شګرم سرنزې یو کلی درب کلی دا غي په جمعات کې ناسما او درب کلی چې د مکمل وړې او د درب کلی چې کوم غسان دی هغه د جمعات کې بیگاش پکړې دا نن د ورځې مندل تدي تلته سکسان چې نسته کې د غزر خبر کو السلام علیکم
وعلیکم
السلام تاسو کوم سي
مرم جی بازیان
بخشان سے درد ہوئی چې سیلاب راغی نو درب کلی کې سونه کورنو سونه وړې دی سونه خراب
یا باران څنګه لگ لگا کې شنو ولته کې زمون په ډیره کې دا کنټرول لاله زنانا خپټې مالی مونږ وستلې وي خو سامان لکه په کور کې کا غلوا او کا دانو او کا پیزارو کا کپړو لکه هیڅ چام لکه دغه غوستي چې وسم دقو نو درې بجې باندې مونږ د جمعه ترالو او چې مونږه مسکا و سحر نو لکه د دې کلی هغه نقشه چونه هغه بدلوا
دې کلی کې سون کور نه دي
دې کلی کې تقریبا 15 کور وږي او هغه 15 کورا لکه د دوه درې کورا پاتې شوی دي خو هغه ډیمیج دی لکه هغه دستوګي نه وتلی د دې سره بزه دا وې ما چې دا مکمل تباه شوی دي او کما د دې سره چې کوم خلک صاحب جداد خلکو داغو کافی زمکه لگا د هر چا شل شل کناله
د روديس بکا
د کروندیس بکا جی شلتالانو باغونه د منو باغونه د جوارو فصل د به ولړو دا د سیلاب لکه لوکړی دي او تللی دي
زنانه تاسو کوم زده بیستی
زنانه جی مونږ خپلوانو کرا د دې روند له پاسه چې کوم ګورونو نو اول خو هغه د جمعه ته لاندې مدرسې ته لاله بیا لکه سار کې تقسیم کړو لاله
د تاسو ته چټوډې تنظیم سه
اوس جی کوم کورونه پاتې دي کله کوم زمو خپلوان دي څوک زنانه زمو څوک کلته تللی څوک دلته پاتې دي دلته خپلوان شته ودا سه هغه سره څوک کسان متاثر نه هغه سره زیو څوک کلی ته زیو دا هغه
حکومت تر بس امداد
نو حکومت امداد لکه زمون د غریب خلکو امداد نه کیږي جی حکومت کله کتاب دی دل چې
چاله شهر هغه لږه مې چاته ملا شو دا ټول کسان دی وی لکه مدد زموږ حکومتونو کې دا دغه دی چې هغه لکه کم چې حقدار یا غو ته چا حق نه رسید دغه یو مسله ده
ګور نه وجسته سو لاړو ته تباشو نو تکم وخت پورې په دې جماعت کې
نو دا ګور وجي چې دا سیلاب لکه کم شي نه بیا موږ د ګورنمنت نه پته مګیږو موږ ته خپل حکومت پاکستان ګورنمنتونه معلوم دي صرف هوا د په هوا کې محلونه جوړیږي او بس په هوا کې روانيږي منگا شکر الحمدللہ خط جو اندے قومیو کو صرف یو ڈیمانڈ دا گورنمنٹ نہ گو چې زمونږ سره خط تعلیم یافتہ کسان ناشتی انجینئران ڈاکٹران خو لگا دا ایم نہ قسم کی دل تکم نشتا مونږ صرف دا قویو چې زمونږ دے ځوانان له روزگار ورکی نو دے مول دو پیسې می امدان نرا گئی مونږ ته چان سوال نہ کو
فیاض زبر وائس اف امریکا دراب شاگرام سوات
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیبه ده د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو کور د چت غورځېدو له امله 15 کسان مړه شوي دي د پولیسو تر مخه په دغه پیخه کې څلور ښځې او یو ځوان شامل دي تفصیل د بلوچستان نه د ډیبه رادیو خبریال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي
چارواکي وایي د ځاني تلاپاتو دغه نویانه پیښه له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې په مستون کې رامنځته شوله د ضلع مستون د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې د یو باران زپلی د کور چت راوننېدی چې له سوابه 15 تنه وژل شو په وژل شو کې څلور شدي او یو ځوان الک شامل دی تیر ورځ هم د مچ په بولان کې یو کور راننېدل یو پاغه کې هم څلور شدي او 15 تنه وژل شوی وو د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي داروي چې اوس په بلوچستان کې له بارانونو او سیلابونو څخه د مړو شمیر و دو نیم سو ته رسیدلې ده د دوی په خبره چې لورو پروتو سیمو څخه تر اوسه لا بشپړ معلومات مخته نه دی راغلي خو دلته وکوټی ته نږدې سیلانی ناوا په هنه اوړک سیمه کې هم توپانی بارانونو او سیلابونو یو شمیر سړکونه او کورونه ړنګ کړي دي سیمه ییز خلک وایي چې د سیلابونو له سببه ځخه د سیبو او د زردالو و باغونو ته هم ډیر زیان اوښتی دي خلک تر شنه اسمان لاندې ناست دي
زما نوم محمد ایاز دی زه د نوډک اوسیدونکی یم دا سیلابي صورتحال چې راغلی دی د دې سچ دی ډیر زیات مشکلات مشته راغلی دی دا ټایم پورې دا ډیمونه چې مات شوي دي د کانې پینې شیا زموږ دپاره ډیر مشکلات دی لارې بندې دي دا نوډک زموږ علاقه سوه زموږ باغونه سولې زموږ باوړی نه دا ګرد متاثر شوی دی ډیر کورونا نړل شوی دی شار ته موږ نږدې هم یو لیکن موږ شار ته نه صورت لای زموږ چې کمی لارې دی د موټر سایکل لارې دی د ګاډۍ لارې دی غم بنده شوی دا اوس پوری چې د امدادي سرګرمۍ نیم تر اوس پوری نه در رسیدلی چې موږ د سیلابي صورتحال څو بس یو زموږ مشکلات راکم کی
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویل چې د هنی وړک د سیلاب زپلو سیمو به هارو مرو مرسته کوي او د بیا رغونی کار به پیل کړي د قدرتی آفاتو د مخنیوي د راوی چې د بلوچستان په شمالي سیمو کې د سخت بارانونو وروسته سیلابي اوبه اوس په زیات مقدار باندې لغرونو او لوري سیمو راکوزي سوي د بلوچستان په لویدیځ کې پرته سیمه د نوشکي د ډاک سیمه داخله سیوګي دي د نوشکي اوسیدونکو سادولاوی چې د ډاک بي دي زاراو په اسچکی یو شمیر کورونه تر اوبو لاندې دي د په خبره چې د کروندې او پسلاتو او وڅاروي د زیان اړولو خطر موجود دی د قدرتیا پاتو د مخنیوي داراوی چې په بلوچستان کې 2000 کیلومتر ته نږدې لوی لارې او سړکونه اوبو وړي دي د نېشنل های وی اتھارټي ویان ویل چې یو شمیر سیمې نه یوازې د ایوات له نور برخو سره بلکې د کوټ شار سره هم رابطې کته دي نېشنل های وی اتھارټي وی چې د بلوچستان لوی لارې ام اته نېشنل های وی ان شپر د خوزدار کابل سید خان سیکشن د کوټي سیوی ډیرا لایار های وی د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل شوی دا حمید سمسور پی او ډی وا کوټه
اگر منور الدین کو دا وایس اف امریکا ډی ودا په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو نږدې 80% سیمې اغیزمنې کړي او ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی او بشري مرستو ته اړتیا لري خو د خیر ښېګڼې فعالان وایي د حکومتي تګلارې او یو شمیر بندیزونو له وجې غیر حکومتي تنظیمونه یا NGOs دغلته اجازت نه لري چې مرستندوی کارونه وکړي او دغه اجازت نامې تر لاسه کولو باندې ډیر زیات وخت لګي. تفصیل د ډیور اډیو خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د غیر دولتي سازمانونو د اتحادیې یو مشر نظام دوړ په وینا د داسې قدرتي افتونو په وخت هیڅ یو حکومت هم نشي کولی چې په یوازې سر ولسته مرستې ورسوي، خو د بده مرغه د حکومت جوړ کړې تګلارې په نتیجه کې غیر دولتي ادارې د یو شمیر خنډانو او بندیزونو سره مخ دي او هم ځکه د خیبر پښتونخوا په دغه اغیزمنو برخو کې یوازې هغه تنظیمونه لیدل کیږي کوم چې د سخت دریزه مذهبي ډلو سره تړون لري.
نو په موجوده صورت حال کې هم تاسو به ګورئ چې په سیلاب کې این جی اوز ډېرې کمې دي او خلک د ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. بل اړخ ته که وګورئ نو نور تنظیمونه لګیا دي چې هغې ته مونږ سیاسي مذهبي تنظیمونه ویلی شو، هغې دپاره بیا نه د انوسی ضرورت شته او هغه خپلې چندې هم کو، هغه خپلې اکټیویټیز هم کو، په هغه باندې بیا د حکومت طرف نه څوک غږم نه کوو او پابندي هم پې نشته.
د خیر ښېګڼې تنظیمونو او فعالیتونو معلومات راغونډونکي ادارې پاکستان سینټر فار فیلانتراپی تر مخه په پاکستان کې د یو لک څخه هم زیات غیر دولتي تنظیمونه رجستر شوي دي، خو بیا په دوی کې ډیر کم داسې دي چې خپل فعالیتونه تر سره کوي شي. د پاکستان د اقتصادي اړیکو څانګې د شمیرو تر مخه دا وخت یوازې 1550 غیر دولتي تنظیمونو ته د فعالیتونو تر سره کولو لپاره اجازتنامې جاری شوي دي. د بشری مرستو کارکونکو او پیجندل فعال زوبیر توروالی وای په 2015 زلزله کې او بیا 2010 کال سیلابونو په وخت چې په غیر دولتي ادارو دغه ډول کوم بندیزونه نه وو، نو هم ځکه دغه سازمانونو له لوري په لوی کچه مرستې او کومک تر سره کېدلو. خو نوموړي په وینا اوس دغه غیر دولتي ادارې د حکومتي سختې تګلارې له وجې نشي کولای چې په دا ډول فعالیتونو کې برخه واخلي.
باندې حکومتي سخت یعنی زیاتېږي، قانونونه داسې جوړېږي چې هغه ډسکرج کېږي. لکه داسې دغه میکانیزم جوړ کړو چې په خپله آی این جی اوز او این جی اوز لوکل هم دا ډسکرج، بلکې دا اجازتنامې او پابندیانې چې ولګولې هغې په وجه دا آی این جی اوز په دې ملک ته لاړې او این جی اوز خو لکه 50% نه کم دوی خو ډی نوټیفای کړې او ډی کینسلیشن هم ډېر وکړو.
یا د دیوی د پاکستان ځای غیر دولتي ادارو د پاره د نوې تګلارې تر مخه د پاکستان اقتصادي اړیکو څانګې څخه اجازهتنامه لاسته کول لازم ګرځول شوی او بیا د نړیوال خیر ښېګړې ادارو فندونو د مصرفولو د پاره د داخله چارو وزارت اجازهتنامه جاری کوي. په تیر وختونو کې د پاکستان حکومت سرګند شوی د ریس تر مخه چې په هیواد کې د خیر ښېګړې په نوم دغه فندونه په ترهګرۍ کې کارولو لار نیولو د پاره دغه تګلاره جوړه کړې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د وفاقي وزارت ته لیکلي یو خط دواړو سیاسي اړخونه نه بیانولو او تورونو یو سلسله په داسې مهال شروع شوې ده چې د IMF مالیاتي ادارې پاکستان د ماشي بحران نوستلو دپاره د ګل په ورځ د بورډ غونډه کوي چې تر داسې تمې دي IMF به پاکستان له 1.2 بلیون ډالر ورکولو منظوري ورکړي، خو په دې وخت د صوبې په خط کې د اضافي بجټ پوره کولو شرط چې د IMF شرط دی د دې پوره کول ته ناممکن ویلو د حکومتي ګوند او نورو سیاسي ګوندونو له طرفه سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی. تفصیل په د ډیوه خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
مرکزی حکومت ویلي د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د بورډ غونډه بعد اګست په یو کم دیر شمه نیټه کیږي او د خیبر پښتونخوا حکومت د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د اضافي بجټ نه پوره کولو په حق له خط IMF د قرضې پروګرام خطرې کې اچولې شي. بل طرف ته د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو اتحاد PDM هم خپل یو ګډ بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر له طرفه د خزانه مرکزی وزارت ته لیکلي شوی خط د پاکستان د اقتصادي بحران په سیلاب کې دوبولو یو چال دی. خو د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې په یو مطبوعاتي کانفرنس په محال د دې خبرې وضاحت وکړو او وی ویل نه دغه خط دوی آی ایم ایف ته لیږلې او نه جګړه کوي، دوی د وفاقي حکومت نه جواب او تعاون غواړي.
دا زما اول نه خط نو دا ما آی ایم ایف ته نه دی لیکلې، زمونږ خو هغه حکومت دی چې دې حکومت سره زمونږ د شونه سنگین تحفظات دي او جګړې دي، د هغه باوجود چې کله دیتا آی ایم ایف نه مونږ نه ایم او یو پکارونه 24 غنټو کې دنه مونږه هغه ته ورکړو، 50 ورځې تیرې شوې، جوابونه ناراضي، ټایم نه ملاوي، نو دیکھ کومه غلطه خبره شوې ده.
ښکاره دی د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت د آی ایم ایف سره د 3 جولای میاشت کې په اقتصادي او مالیاتي تګلارې موافقه کړې چې صوبی با په ګډه مرکز ته د خپل بجټ څخه 250 اربا روپے فاضل رقم ورکوي. خو اوس د خیبر پختونخوا د حکومت د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای
مونږ سره چا کانټاکټ نه دی کړی، نو که دسی ویو هغه نه پس چې کوم تباکون سیلاب راغ او په هغه به کوم پیسہ لگول غواړي، نو دا به مشکل شي چې کوم مونږه بجټ کې کمیټمنټس کړی دي هغه به مونږه پورا کولی شو، نو تاسو سره کې ناسته ضروری دي.
اخوا د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل 13 ورځ یو شخصي ټي وي چینل سره مرکه کې ویلو چې په داسې کولو سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند به د هیواد اقتصاد په خطر کې واچوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټای پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم دغه خط د لیکلو وخت په حق لا صدر رائے لري.
ظاہر خبر ملک آلریڈی کمنگ اوگورے پہ اقتصادی طور پر لگا ڈیر زیاد کمزور ہے، ڈیر زیاد کمزور ہے شعبے اور در دے غیر سنجیدہ فیصلوں اقدامات فوج بانے دورہ کمزور ہے شعبے دا غیر سنجیدہ اقدام نہ پوئی کی سڑائی چلے کہ دا ڈیر لوئے سوالیہ نشان دے.
یاد دیوی دغه د حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو دغه جګړې او بیانونه په داسې محال را روان دي چې د ملک معاشي حالات هم خراب دي او بل طرف ته د سیلابونو د لاسه په پاکستان کې جانی او مالی نقصان روان دي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
خبر منوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا یعنی د اگست په یو کم دیرشمه نیټه د افغانستان په اړه غونډه کوي چې پکې به په دا هیواد کې په بشري او اقتصادي حالاتو خبرې کیږي. دا غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوې ده. امنیت شورا په تیر یو کال کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي د دغه ملک د خرابو اقتصادي او بشري حالاتو په اړه مسلسل سو غونډې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې راکړي.
د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په تیر یو کال کې افغانستان له یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. که یوې خواته بیکاری خلک له لوږې سره مخ کړي، خو بلې خواته په تیرو میاشتو کې زلزلو او اوس بیا سیلابونو دا هیواد سخت ځپلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي رپورت په بنیاد لیکلي، افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د فراکي توکو له زیات کمښت سره مخ دی. امنیت شورا هم دې بشري بحران ته په کتو سبا بیا له غرمې وروسته د افغانستان په اړه بحث کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي دا غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوې ده. نصیر احمد فائق تلونی واستویلی د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر استازي مارټن ګریفټس او د مدني ټولنې استازي به هم په دې غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د بشري او اقتصادي حالت په اړه د خبرتیا یوه غونډه وکړي. د اگست پر 15مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي مشر ځانګړي استازي رمیز الکباروف د دې هیواد حالت سوچه ناورین وباله. ښاغلی الکباروف یو خبري غونډې ته ویلي وو ملګرو ملتونو چې د 2022 میلادي کال لپاره له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره له نړیوالو د کومو 4.4 ارب ډالرو غوښتنه کړې وه، وایي په هغوی کې یوازې 40% ترلاسه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په سبانۍ غونډه کې به غړي په ممکنه توګه د افغانستان د بشري حالت په اړه خپل اندیښنې څرګند کړي او وایي کېدای شي ځینې غړي پر نړیواله ټولنه غږ وکړي چې د هیومانیټیرین ریسپانس پلان په نوم د افغانستان لپاره له ټاکلي فنډ سره نور مرسته هم وکړي. طالبان وایي د داسې هر ډول غونډو هرکلی کوي چې افغان ولس ته ګټه رسیږي. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی تلونی وسته ویلي په هر غونډه کې چې د افغانستان په اړه بحث کیږي د دوی هیله دا ده چې له حکومت او خلکو سره د هر ډول ستونزو په ختمولو کې مرستې او همکاري زیاتې شي. د کابل پوهنتون مخکنی استاد او د سیاسي چارو څېړونکی عزت الله پیژاند وایي لام افغانانو سره د مرستې او د هغوی د اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره چې په نړیواله توګه هر ډول ګام اخیستل کیږي د ستاینې وړ دی، خو وایي دا نه ده معلومه چې دا مرسته اړو کسانو ته رسیږي که نه. ښاغلی پیژاند ویو وی ډیوا ته وویل
د افغانستان خلک واقعا ځپل شوي دي او دغو مرستو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې یو اندېښنه هغه دا چې دغه مرستې ایا واقعا مستحقو کسانو ته او اړمنو کسانو ته رسیږي که نه. تر اوسه پورې چې خلکو خپل ژغ پورته کړی دی او د خلکو څخه پوښتنه شوې ده، هغوی تر ډیره پورې دا شکایت کوي چې دغه مرستې په سمه توګه اړمنو کسانو ته نه رسیږي او طالبان په دغه مرستو کې مستقیمه مداخله کوي او مرستې تر ډیره پورې د طالبانو کورنیو او طالبانو ته د نږدو کسانو دپاره مصرفیږي.
طالبانو په تیرو میاشتو کې په ډاډ سره ویلي چې حکومت یې د بهرنیو مرستو په ویشلو کې مرسته او همکاري کوي، خو دا چې دوی په دغو مرستو کې لاسوهنه کوي که نه دغو تورونو ته یې څه جواب نه دی ویلی. د افغانستان اقتصادي ستونزې د دې هیواد د بشري ناورین اصلي وجه ګڼل کیږي.
خبر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په داسې حال چې په یوکرین کې جګړه توده ده او د یورپ تر ټولو لوی اټومي پلانټ زاپوریژیا چې د روس د ولقې لاندې دی تا د جوهري توانایي نړیوال څارونکي په څو ورځو کې ورزي چې له دغه پلانټ جاج واخلي. روس او یوکرین دواړه په یو بل تورونه لګوي چې په دغه جوهري پلانټ بریدونه کیږي. تفصیل پې د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وشجر وړاندې کړي.
نړیوال پلټنه کوونکي په راتلونکو ورځو کې د اوکراین د خطر سره مخ زاپوریا اټومي بټۍ معاینه کوي. وروسته لاغي چې د خالي شنبه په ورځ د دې شاوخوا د تازه جګړې رپورت ورکړل شو. د اوکراین د انرژي د وزیر د سلاکار لا نذیر کول په وینا ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA د کارپوهانو یو ډله به په روان اونۍ کې د بجلی یا برېښنا د سټېشن دوره کوي. د IAEA مشر رافیل ماریانو گروسی ویلی چې هغه غواړي په څو ورځو کې د دې ځای معاینه وکړي او د ممکنه تباهۍ خبرداری یې ورکړو. چارواکي د ریډیو اکټیو لیک ممکنه خطر په اړه اندېښمن دي که چیرې د لوی اټومي کمپلیکس برخې باندې د وسلو ډزې وشي. ماسکو ویلي چې د IAEA د کار ملاتړ کوي، خو د دې کمپلیکس نه د غیر پوځي سیمه جوړولو لپاره د خپلو عسکرو د ایستلو نه ډډه کوي. روس او یوکرین دواړه په خپل ځواکونو تور لګوي چې د یورپ تر ټولو لوی اټومي بټۍ یې د توپونو په ګولو ویشتې دي. د انرژي حکومتي چلوونکي انډو ګودوام د شنبې په ورځ ویلي چې د روس پوځیانو تیر ورځ پرله پسې ګولباري کړې وه. د دې دعوو په جواب کې د روس دفاع وزارت ویلي چې اوکراینی ځواکونو پرون د سټېشن په سیمه کې درې ځله ډزې وکړې. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په ټولنیزه توګه 19 ګولې توغول شوې دي. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د فروری په لومړۍ اونیو کې د روس ځواکونو لخوا ونیول شوه او د هغه وخت راهیسې په لومړۍ کرخه کې ده. د بجلی یا برېښنا د سټېشن د اوکراین کارګرانو لخوا چلول کیږي. د سټېشن چلوونکي هم روسي پوځیان په کارګرانو د تشدد کولو تورن کړل. ماسکو ویلي چې د IAEA د کار ملاتړ کوي، خو د دې پلانټ نه د غیر پوځي زون جوړولو لپاره د خپلو پوځیانو د ایستلو نه ډډه کوي. ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ ویلي د کله نه چې په اوکراین کې د بجلی د نشوالي د کمی پوره کول لپاره د پوریا اټومي پلانټ کار پیل کړي، نو د پلانټ چارچاپیره حالات ډیر خطرناک شوي او د اندېښنو وړ دي. صدر زلنسکی د معمول مطابق په خپل مقامي پیغام کې ویلي د روس لخوا هیڅ یو داسې ګام چې د پلانټ د مندولو سبب شي په یاد سټېشن تباهۍ پلو یو ګام نور هم نږدې کړي.
اگرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په عالمی مطبوعاتو کې او په الکترونیکی میډیا په پاکستان کې د سیلابونو د تباہی په حق لا تفصیلی خبرونه خپاره شوې دي. د جرمنی د سرکاري ریډیو دواچویل په ویب پاڼه اهم د پاکستان په څلور واړو صوبو کې د سیلابونو د تباہیو په حق لا تفصیلی حال خپور شوې ده. دغه ته د ډیوا همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د یورپ او د امریکای په زیاتره مطبوعاتو کې او په الکترونیکی میډیا باندې پاکستان کې د سیلابونو د لاسا د شوی تباہی خبرونه خواري شوې دي. د جرمني د سرکاري ریډیو دواچه ویل په ویب پاڼه پاکستان کې د سیلابونو د تباکارو په بابله د خورشوي یو رپورت سرخطه پاکستان کې په سیلابونو کې د لاهو شوو خلکو شمیر یو زرو ته رسیدلې ده. دواچیویل د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د سګنی په شکل د بیمس لشرق بارانونو د لاسا په ګرد پاکستان کې سیلابونه راغلي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د هنګامي حالاتو اعلان کړی دی او د بین الاقوامي امداد د پاره غږ کړی دی. په رپورت کې لیکل شوی دی چې په سیلابونو کې په زرګونو خلک گیر دي او امدادي ډلې د دوی د بچکولو کوششونه کوي. د راتلونکو نورو دوو هفتو پورې هم د باران د ورېدو پیشنګوي شوې ده. د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو قومي ادارې NDMA خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خالي ورځې نه راپدې خو یو شواروز کې نور 15 کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډیر سیندونه د خپل غاړو نه اوړېدلې دي او ځان سره ټول عمارتونه اوړېدلې دي. یو مقامی اوسیدونکي خبري ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د سواد د کالام سیمې باقی ملک سره رابطه ختمه شوې ده. سیلابي اوبو په سواد سین د اوبو د قابو ساتلو نظام تباه کړی دی. د سواد د سند سیلاب اوس په 400 او نوخار ضلعو ورختلې دی. دواچیویل د پاکستان د سند صوبې په حق لیکي چې په سکر ضلع کې د اباسین په اوبو کرلې شوي فصلونه دا وخت ټول سیلاب لاندې کړي دي او د کلو بانډو خلک د ځان بچکولو دپاره جرنیلي سړکونو ته راوتي دي. بلوچستان صوبه کې هم سیلابونو لویه تباهی خوره کړې ده. د بلوچستان د یو چارواکي وینا ده چې د غربت وهلي بلوچستان صوبې په 30 ضلعو کې سیلابونو ډیر زیات ویجاړې کړې دي. سړکونه وران شوې دي او نور مواصلاتي نظام ټول دړې وړې شوې دي. رپورت کې وایي چې سرکاري حاکمانو د خالی پورز د خطرناکو علاقو خلکو تخپل کلو بانډونو د وتو حکم کړی دی ځکه چې سیندونه خپل غاړو نه اوړېدلې دي او په روانه هفته کې د نور شرق باران کېدو امکان دی. د یوې سرکاري امدادي ادارې ویان بلال فیزی د فرانس خبری ادارې ته ویل دي چې په شروع کې خو خلکو د خپل کورونو پرې خودونه انکار وکړو خو چې کله هغوی سیلاب په خپلو سترګو په اوچتېدو ولیدو نو بیا د کورونو نه په وتو سلا شول. د پاکستان د اطلاعاتو زنانه وزیر مریم اورنګزیب ویلی دی چې فوج او امدادي تنظیمونو د سن پنجاب او د بلوچستان صوبونه د خلکو محفوظ زینو ته د رسولو کار شروع کړي دي. مریم اورنګزیب ویلی دی چې حکومت د ډس خړولو خلکو د امداد د پاره کافی رقمونه منزور کړي دي. دا چې ویل لیکي چې د سیلاب د لاسه د خپل کلو او کورونو نه وتی په زرګونو خلک د تیرو 2 راسي په کوډلو کې پراته دي. دواچیویل خپل رپورت د سرکاري چارواکو په دې بیان ختم کړی دی چې سګنو سیلابونو د 3.1 کروڑ نه زیات خلک ځپلي دي. د 10 نه زیات کورونه سیلاب وړلي دي. په 40 یا په 40 جیره به ځمکه ولاړ فصلونه په سیلاب کې لاهو شوي دي. 50 پلونه اوبو وړلي دي او د 3000 کیلومیټر نه اوږده سړکونه سیلاب وران کړي دي.
درمنو رضونکو دا وایس اف امریکا دیو ده. په پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې روستو سیلابونو په لکونو اکړه ځمکه باندې ولاړو فصلونو ته زیان رسولی دی چې ورسره د میوو سبزو فصلونو ته هم زیان رسیدلی او په بازارونو کې د سبزیانو بیې نورې زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل د ډیوه خبریال ملک وقاص خان وړاندې کوي.
په ټول هیواد کې د یوې میاشت په پختونخوا کې د 1300 راسې د روانو سیلابونو د لوجې د سبزی پټي او د هغې آمد و رفت متاثره کړی دی چې ورسره په بازارونو کې د سبزی مقدار کم او په نرخونو کې اضافه لیدلې شوې ده.
کیلو په کې 60 روپیه کیلو دی او د دې ځای چې دي صرف تورې او باټینګل دي نو هغه مرزان دي دغه 10 روپیه کیلو دی او نورې سبزیانې ګران دي. ټولې ٹینڈا پہ ہور کے ملے ابھی کی جی 200 روپیہ کلو نہ دلتے منگ روڑو نہ دلتا ٹول غریبانہ خلق کے دس نور سبزیاں شامل 300-400 روپیہ کلو دا بس دغه کچالو ولو پکې ارزان دی. کچالو 80 روپیا کیلو یا 60 روپیا کیلو.
د سبزی خرڅون کې وای چې د کالام د سبزی پټی خراب شو او افغانستان نه هم پیاز ټماټر را روان وو، هم مقدار یې کم شوه دی.
سبزیان خو اوس د سیلابونو سره ډېرې کمې شوې، سیلابونو سره ډېرې کمې شوې او دغه بل سیلابونو سوداګان ډېرې زیاتې افغانستان نه به ټماټر راتلل، بادرنګ به راتلل، پیاز به راتلل، ندی په وجه باندې سوداګان ډېرې کمې دي او ګرانې دي ډېرې.
د سبزی اخیستونکي وایي چې سبزی د تېرې اونۍ په پرتله ګرانې دي چې نرخونو کې یې واضحه اضافه شوې ده.
را سبزی ګرانه ده، بادرنګ به مې غشل دادي اغشتې ملي، دا به مې په 200 شاپر اغش، نن مې په 700 واغش. ګوپیان را ده وی دا بند ګوپیان دا په 200 روپیا کیلو، او دا ټماټر مې واغشل په 1200 روپیا دړې، او ټول ارس ګران دی او سخت په سبزی بيغي ګرانه ده، سره شته نه او شي شي نه ملاوي. نو بس دا که سیلاب ملاب او دا باران مرانو شو جیو بده دی وږي، بس خلک ویلار من شو سیلاب یوړل ورسه بس شي نه بيغي ګران ملاوي.
د سیلاب او بارانونو لوجه د سبزی مقدار کم شوه دی او د ډیزلو د لوړو نرخونو لوجه په کرایانو کې اضافه شوه ده. بلخوا حکومتي ونیس د معاشي ګرانه راپور کې ګرانه اشاره 15% ته جوخته شوه ده. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، 400.
په پاکستان کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز خبریال وقار ستی په ضد د پنډی خار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی شوې ده. دا مقدمه چې د یو تن لخوا په شخصي بنیاد درج کړی شوې، وای چې خبریال وقار ستی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره تړلې د مذهبي ډول خبرو داسې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو اچولې وي چې عمران خان نه دی کړی. وقار ستی ډیوا سره خبرو کې تور لګولې چې د په ضد دا مقدمه د پنجاب حکومت په لمسه او د عمران خان په وینا درج کړی شوې ده او د مذهب سپکاوی نه دی کړی. اخوا د پنجاب پارلیماني وزیر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر راجا بشارت په یو ټویټ کې په ظاهره د دې مقدمې تایید کړی دی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
په پنډی خار کې د ټی وی چینل او کیبل چلوونکي لخوا د آرې بازار پټانه کې درج کړی شوی د مقدمه کې ویلي شوی چې خبریال وقار ستی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره تړلې د مذهبي نویت خبرو داسې ویډیوګانې په ټولنیز رسنیو جاری کړې وي چې په مبینه توګه عمران خان نه دی کړی. اخوا خبریال وقار ستی ویلي هغه د مذهب سپکاوی نه دی کړی، بلکې هغه د عمران خان د تقریرونو بیلابیلې برخې رایوځې کړې وي او په ټولنیز رسنیو یې اچولې وي. ډیو سره خبرو کې نوموړي ویل دا مقدمه پرون د خالی پورس درج شوه ده، خو دته د 13-15 ورځو راهیسې د وجلو دړکې ورکول کیږي او د پرزت پټولنیز رسینو کمپاین هم روان دی.
یہ میرے اپنے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، لاہور میں ساتھی ہیں، ان کو وزیراعلی نے بتایا ہے کہ میں نے 2-3 دن اس کو ریزسٹ کیا ہے، لیکن میرے پہ عمران خان صاحب کا پریشر ہے.
ہغوائی پہ لاہور کے ملگرو خبریالانو ورته د پنجاب د اعلی وزیر پرویز الہی دخلی ویلی چې هغه د دې مقدمه د درج کېدو د 13-14 ورځو راهیسې مزاحمت کوو، خو ویلي چې په هغه باندې د عمران خان لخوا فشار وو او دا مقدمه هم د هغه په وینا درج کړې ده. په دې اړه د پنجاب د پارلیماني چارو وزیر او د تحریک انصاف ګوند مخکښ مشر راجا بشارت په یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د سیاسي پوینټ سکورنګ لپاره مذهبي کرکې ته لمن وهل په یو ډول هم د منلو وړ نه دي او د پاکستان تحریک انصاف پنجاب حکومت به دا وبا خپرېدو ته پرې نږدي. په پاکستان کې د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د مرکزی کمیټې غړی او خبریال حنیف الرحمن ډیوتوی د صحافیانو ټولو تنظیمونو د دې مقدمې د درج کېدو سخته غندنه کړې او زیاتوي چې صحافیان به په دې لړ کې د پنجاب د حکومت پر ضد احتجاج هم کوي.
پاکستان کې پچا باندې توهین مذهب الزام ولګي، نو که اف آی آر پې نه کړ شوی، صرف دا الزام چې ولګي هم د هغه ژوند په خطر کې. نو دې مقصد صرف دا دی چې صحافیان وویریږي، صحافیان د خپل خبرونه پشا شي، د ازادي زهرا لپاره چې د هغوی کوم سټانس د هغې د پشا شي او د پارټیانو
د بشری حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونه او فعالان وای چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون زیاتره خلک د خپل شخصي ګټو لپاره کاروي. که څه هم په دې اړه سخت قوانین موجود دي، خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داسې تورونو په ارساس قهرجن او راپارېدلې هجوم لخوا تورن کسان وجل شوي هم دي. په پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواکه غیر دولتي تنظیم HRCP پخوانی مشره او اوسنی غړی زهرا را یوسف دی وسره خبرو کې د خبريال وقار ستی پر ضد د مذهب د سپکاوی مقدمه درج کېدو غندنه کوي او وای د مذهب د سپکاوی د قانون څخه یو وسله جوړ کړی شوی ده چې هر تن د خپل مخالف خلاف کاروي
اور یہ بہت عام ہو گیا ہے پاکستان میں چاہے یہ سیاسی بنیاد سے
ہغوائی په پاکستان کې په شخصي او سیاسي بنیادونو د مذهب د سپکاوي مقدمه د مخالف پر ضد درج کېدل ډېر عام شوې دي او دا ډېر خطرناک چلند دی او تر سوچې په دې قانون کې اصلاح نه وی راوستل شوی نخکاری چې هم دغه سبب د خلکو جون ته خطر موجود وي په پاکستان کې د لګاکو د حقونو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې د هیواد دننه د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د سلور اتیا کسانو پر ضد مقدمه میں درج کلی شوی چې پکې د مقدمو لوی شمیره په پنجاب کې درج کلی شوی دا ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په خبری خبرونه کې وخت شوی د اداریې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
د نن نه 50 کال وړاندې کله چې د لویو طاقتونو ترمن د سوړ جنگ خ انتها ته رسیدلې وو د اتلس ملکونو نمائندگانو د ایټمی وسلو د نه خریدو په حق له د یوې لوزنامې مسوده تیار کړله دغه نه پښتنو کلونو کې د دنیا تقریبا هر ملک د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه کې شامل شو د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه دنیا محفوظه شوې ده ځکه چې ایټمی ملکونو د خپل ایټمی وسلو د ذخیرو راکمولو په لوري اقدامات کړي دي خو د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د ایټمی وسلو د نه خریدو د لوزنامې د جاج اخیستو غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې د ایټمی وسلو د نه خریدو لوزنامه نن هم د لوی فشار لاندې ده دا خبره په ګوته کړله چې شمالي کوریا د خپل غیر قانونه ایټمی پروګرام د فراخولو عمل جاری ساتلې ده او په سیمه کې د پاراونې د قانونو ځینی نه منې کیږي ایران هم په دغه لار روان دی او خپل ایټمی سرګرمولای زور ورکړی دی اگر که ایران د تیر مارچ نه عالمی طاقتونو سره د وړاندې نه کړي خپل لوزنامې ته د واپس راتلو خبرې کوي خو ایران د شروع نه دی لوزنامې منلو ته تیار نه دی د خارجه چارو وزیر بلینکن د خپل دی خبرې پخلې وکړو چې د ایران په ایټمی پروګرام شوی لوزنامې ته واپسی باید چې د امریکې ایران او د ټولو نړۍ د پاره د خو نتیجو را برسېره کولو باعث وګرځي بل طرف ته د یوکرين خلاف د روس نه حق جنگ نه یوازې د بین الاقوامي قانون داګیزه خلاف ورزي ده ولې د هغو تسلو خلاف ورزي هم ده چې روس په کال 1904 نیوي کې د بوډاپست په لوزنامه اوکراین ته ورکړی وی د بوډاپست د لوزنامې تر مخه د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه کې د اوکراین د شاملېدو هرکلی شوی او دا هم چې اوکراین بخپل علاقو نه ټول ایټمی وسلې لري کوي دغه لوزنامه کې روس لوس کړي وو چې د اوکراین د آزادۍ او د علاقي سلامتی او سالمتیا خاطر بکی خو د اوکراین خلاف د روس جنگي اقدام په ګرد دنیا کې د نورو ملکونو د پاره دا یو بدترین پیغام دی چې د خپلو آزادو د بچ ساتلو د پاره دویلا ایټمی وسلې ساتل پکار دی د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل وینا کې دا هم وی چې د زور زبردستۍ انتقامی سوچ یا د بلیک میلینګ په بنیاد د ایټمی وسلو ځان سره د ساتلو هیڅ گنجائش نشته دی د وی چې امریکای فرانس او برتانیې سره په شریکه د اصولو او د بهترین عمل یو داسې مجموعه وضع کړې ده چې په هغه کې د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه کې د شامل هر ذمہوار ملک نه دا تمه شوې ده چې هغه د خپل ټول کوششونه جاری وساتي چې ایټمی وسله بیا استعمال نشي امریکای د قیمتي وسلو د زغل او په دنیا کې هر ځای کې په وسلو د قابو ساتلو پوخ لوز کړی دی اوم دغه وجه ده چې صدر بایدن روس سره په ایټمی وسلو کې د کمی کولو د نوې لوزنامې د میاد کال 2018 پورې په اوګډولو خبرې اترې کړې دي صدر بایدن یو ځل بیا ویل دي چې د ایټمی وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې د چوکاټ په بدلولو خبرو ته تیار دی د امریکای د ایټمی وسلو بنیادی مقصد په امریکا د امریکای په اتحادیانو او په ملګرو ملکونو باندې د څه قسمه ایټمی وسلو د حملو مخه نیول دي امریکا به د خپلو ایټمی وسلو استعمال په انتهایی ناګزیرو حالاتو کې او د خپلو اهمو مفاداتو د تحفظ په وخت کوي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریلز وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.